وخت د مازیګر 5 بجې تر شپږو بجو پورې په دې خبري کړه کې زه نجیب امیر ستاسو کوربه موریدونکو د پښتونخوا پاکستان سیمې او نړۍ په اړه ریپورتونه را سره دي. سر ریپورت مو بیا هم د پاکستان لخوا په ټولنیزو رسنیو چې کوم بندیز لګول شوی د 100 ساعتو لپاره پاغی را سرخی ریپورت به پې لرو او هڅه به کوو چې په اسلام آباد کې د خپل همکار سره په دې اړه تماس ونیسو. خو په سر کې پام وکړئ خبرونو ته چې مجید بابر تاسو ته وړاندې کوي.
مشال خبرونو سرټکی پاکستان کې هغه ټولنیزې پاڼې چې نن د 11 تر 3 بجو بندې کړل شوې وي بیا پرانستل شوې. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په وفاقي کابینه کې بدلون کړی. ایرانی چارواکي وایي چې تر 50% پورې د خالص یورانیم غني کول یې پیل کړی دی. مشال خبرونو تفصیل پاکستان کې هغه ټولنې دی پانی چې نن د 11 تر 3 بجو بندې کړل شوې وي بیا پرانستل شوې. د پاکستان د بیلابیلو برخو نه د مشال ریډیو خبریالان وایي چې د 3 بجو نه پس په مرحله وار توګه باندې بندې ټولنې دی پانی لکه ټویټر، فیسبوک، واتس اپ، انستاګرام او ټیلیګرام فعال شوې. تیر شپه د پی ټی آی ادارې لخوا جاری کړل شوې پرستیز کې دغه بندیز وجه نه ده خودلې شوې، خو نن د پاکستان د وخت مطابق د سهار 11 تر 3 بجو پورې ولس ټویټر، فیسبوک، واتس اپ، یوټیوب او ټیلیګرام مکمل لاسرسی نه لرلو. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په وفاقي کابینه کې بدلون کړی. د نوي بدلون لمخه د خزانه وزارت شوکت ترین، د اطلاعات وزارت فواد چودري، د توانای وزارت حماد اظهر، د صنعت او پیداوار وزارت خسرو بختیار، د ساينس او ټکنالوژي وزارت شبلی فراز او د اقتصادي معاملات وزارت عمر ایوب تا ورکل شوی. دا مهال په وفاقي کابینه کې شپږ ویش وزیران، درې وزیر مملکت، سلور سلاکاران او 14 ځانګړي مشاور شامل دي. د پاکستان حکومت د ترهګرۍ مخنیوي له قانون سره سم پر مذهبي ډلې تحریک لبیک پاکستان بندیز لګولی دی. د کورونو چارو وزیر شیخ رشید پرون مازیګر په اسلام آباد کې خبري غونډې ته وویل حکومت د مذاکراتو په ذریعه د ډلې له مشرانو سره د مسلو حل کولو کوشش وکړ، خو هغوی په مظاهرو کې پر پولیسو او حکومتي ودانو بریدونه وکړ، نو ځکه یې ورباندې د بندیز لګولو پریکړه کړې. د تحریک لبیک پاکستان یو ویاند راجا دانش بختیار بیګا مشال لیډیو ته وویل چې د حکومتي اقدام پر ضد سپریم کورټ ته ځي. د تحریک لبیک ډلې پلویانو د اپریل پر 12 د خپل مشر علامه سعد حسین رضوی تر گرفتارۍ وروسته مظاهره پیل کړې. شیخ رشید وویل د تاوتریخوالي پر مهال دوه پولیسوالا وجل شوي او سلګونه جوبل شول. تحریک لبیک ډله وای و پلویان یې وجل شوي او زرګونه گرفتار دي. دا ډله له حکومت غواړي چې تیر کال په نومبر کې له شوې موافقې سره سم دي د اپریل تر 6 د اسلام پیغمبر د خاکو د خپرېدو په غبرګون له فرانس سره ټول سفارتي او سوداګریز تعلقات ختم کړي. په شمالي وزیرستان کې د تختول شو کسانو کورنۍ له حکومت غوښتي چې د هغوی د خوشي کولو هڅې دي وکړي. د فروری په 28 وسلوالو له شوې څخه شپږ کسان وتختول چې په هغوی کې یې درې د یوې کورنۍ غړي ول. د میرعلي د خدي کلي اوسېدونکي کمال شاه تېر ماښام مشال لیډیو ته وویل چې د کورنۍ د غړو یې تر اوسه هېڅ پته ونه لګېده. په نورو اغواشو کې یو په میرامشاه کې د روغتیا ادارې کارکوونکی، یو یې د ابټاباد او بل یې د میاوالي دی. د شمالي وزیرستان انتظامیه مشر شاهد علي خان مشال لیډیو ته وویل چې پولیس او چارواکي خپلو هڅو ته دوام ورکوي. ملګری ملتونه وایي چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته به په افغانستان کې خپل ماموریت ته دوام ورکړي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجارک پرون د اپریل په 15 په نیویارک کې په یو خبري غونډه کې په دې اړه خبرې وکړې او وی ویل
We will continue to study the situation but
موږ به د وضعیت څېړنې ته دوام ورکړو، خو په افغانستان کې به زموږ کار روان وي.
Work in Afghanistan will continue.
په پام کې دال افغانستان د امریکا او ناتو ټول نه هنم درا سرتي د سګنی کال د سپتمبر تر 11 مې افغانستان ووزی او په دې توګه به د امریکا تر ټولو اوږده جګړه پای ته ورسیږي. او وروسته خبر دا چې ایرانی چارواکي وایي چې تر 50% پورې د خالص یورانیم غني کول یې پیل کړی دی. پرته له دې چې تهران د نړیوالو قوتونو سره د 2015 کال د ایټمي لوازنامې د بیا بحالولو په اړه مذاکرات کوي، خو د یورانیم د غني کولو دا کچه د نورو وختونو په مقابله کې تر ټولو زیاته ده. د ایران سرکاري ټلویزیون د ایرانی پارلیمان د سپیکر محمد باغیر قالیبوف په حواله نن ویلي چې ایرانی ساینسدانانو په کامیابۍ سره د جمعې د شپې نه د یورانیم 50% غني کول پیل کړل. د هغه هیواد د ایټمي توانایي سرمایه د ادارې مشر علي اکبر صالحي نیمه سرکاري خبري اجانس تسنیم سره په خبرو کې د قالیباف د خبرو تایید کړي او زیاته کړي دا چې په نیتنز ایټمی بټای کې د یورانیم د 80% غنی کولو کار روان دی. د مشال خبرونو پای
تاسو خبرونه د مجید بابر نه اوریدل. اوریدونکو په دې پاتې سکم یو سات کې مهم رپورټونه را سره دي. تاسو به تفصیل اورئ کر سره پاتې شوي نو ځینې مهم رپورټونه مو دادي. له سو ساته بندیز وروسته پاکستان کې ټولنیزو شبکو بیا کار پیل کړ. د بندیز پاړی د پیښور یو اوسیدونکی داسې وایي
چې په دغه یوویشتمه صدۍ کې ټوله دنیا لګیا ده خپل کارونه په سوشل میډیا باندې شریکوي. نو زما په دې باندې خپل نظر دا دی چې دا د حکومت یو ډیر غیر ضروري فیصله ده.
په سردریزی ډلی تحریک لبیک پاکستان د حکومتي بندیز لګولو په اړه هم رپورت لرو. کله افغانستان نړیوال ځواکونه تر سپتمبر اوزی پر پاکستان به تاثیر سوي په دې اړه مهم رپورت چمتو کړی. د اورېدو لپاره رسره پاتې شئ. د شمالي وزیرستان د غواشو کسانو کورنۍ له حکومت مرسته غواړي. په خیبر کې لاشمانیا خبره شوې ده. رپورټ پی لرو. هلته د سواد خلک بازارونو کې بیروبار جوړوي. د کورونا د خپرېدو ویره ده. او د خوست خلک وایي د سیلګرۍ د ودې لپاره د حکومت لاس په کار شي. دا او نور رپورټونه په دې یو ساعت خبرونه کې اوریدل شي. بدرګه مو کړی. وسام اوریدونکو ورزو اسلام آباد ته او زمونږ همکار تارخان صاحب را سره دی. تاسو په خبرونو کې هم اوریدل چې نن د پاکستان حکومت په ټولنیزو رسنیو بندیز لګولې وو. د دې موضوع تفصیل د تارخان صاحب نخلو. تارخان صاحب دا بندیز چې 11 بجې لګول شوی وو او تر 100 بجو پورې دوام وکړ.
بندیز شاوخوا داسې 12 بجې وو او تر 3 بجو پورې اعلان شو. لیکن 3 بجې نه وروسته بیا رو رو دا بندیز لرې کېدل شروع شو. او دا سره زه خبرې کوم نو په پاکستان کې سوشل میډیا خپل نارمل حالت ته راغلی ده او هر څه بحال شوي دي. یو بل مهم پرمختګ شوی دی هغه تاسو سره شریکوم چې د پاکستان وزیر اعظم لکه شیبا وړاندې په یو ټویټ کې اوس دا د تایید کړی دی تصدیق کړی دی چې دا تحریک لبیک پاکستان سره چې په دې وروستو کې د پولیس کم دواړو غاړو ترمنځ تشدد شوی وو او زیات طور په تحریک لبیک پاکستان د عمران خان اوس دا خبره کړې ده چې 4 پولیس والا په دې کې مړه او 600 جوبل دي. دا اولنی ځل داسې خو به دمو خبره به کېده لیکن د رسمي خبره باندې کې د عمران خان په خپل ټویټ وکړ. عمران خان دا خبره هم کړه په خپل ټویټ کې چې د ده په نظر یو منظم تشدد شوی دی د پولیس پر ضد باندې او دی وایي وزیر اعظم چې دغه نوم نه دی اخیستی په خپل ټویټ کې ډلې لیکن د خلکو غوښتل چې په پاکستان کې یو غیر یقیني صورتحال پیدا کړي او د پټکو حکومت بلیک میل کی. دا اول ځل چې دا هغه ته او بندیز اوس سوشل میډیا نه لری شوی دی لیکن د تحریک لبیک احتجاج خبرونه دا هغوی چې کوم خپل ټویټر دا کوم دا هغوی واتس اپ ګروپ دی یا نور سوشل میډیا هغه په اړه باندې ګڼ شمېر ویډیوګانې ورکړي چې دا هغوی احتجاج د حکومت په ضد د خپل مشر د رهایۍ لپاره او د فرانس سفیر د ویسو لپاره جاری دی.
طاهر خان صاحب دا بندیز صرف د نن ورځې لپاره او ستاسو معلومات څه دي که نه دې ته به حکومت په راتلونکو ورځو کې یا راتلونکي جمعې په ورځ به بیا هم ادامه ورکړي؟
کومه اعلامیه چې د پاکستان د کومه اداره ده د انټرنیټ او د دې کنټرول کولو پی ٹی اے پی ٹی اے داغی دفعہ خو فقط نن د سو گھنٹو دفعہ سے کم داغی بیان کیا ہوا نند جمعہ روز ہوا تو زیادہ احتجاجوں ہم امکان وہ نو اس پاکستان کے دا تحریک لبیک پشان ڈلے ڈے زیاد فعال دی پا سوشل میڈیا باندے نو حکومت زکا او دا ورا نہیں زل دے پا مازدے کی حکومت اکثر چکن ملی روزی بھی یا چرتا یو احتجاج با نو موبائل سرویس بندے دا لیکن دا اول زل دے کہ سوشل میڈیا آگا پٹول پاکستان پر نشے ہوا لیکن فقط دا سو گھنٹو خبر شے ہوا پر رسمی بیانیہ کی
اسلام آباد کی نو دادا کابینہ کے چھ بدلون وصل شوی پدیڑم کاوریدون کو تا معلومات لگ ورکے
د پاکستان د وزیر اعظم دفتر نا یو بیانیہ خبر شوی دا او پا مرکزی کابینہ کی د وزیرانو کے چھ کم تبدیلی راغلی دا رد و بدل شوی دی فیصله دا اعلان کړی دا او دا غی تر مخه نوې وزیر خزانه شوکت ترین چې دا په خوا هم مشیر پاتې شوی دی د خزانه دا د پاکستان نوې د مالی یا د خزانه وزیر جوړ شوی دی. مخکې چې کوم وزیر مملکت وو د خزانه حماد اثر هغه وزیر توانایی مقرر شوی دی او د اطلاعاتو چې مخ کې وزیر شبلی فراس هغه دغه په ځای باندې فواد چودھری چې د اطلاعاتو وزیر ټاکل شوی دی چې د مخ کې هم د اطلاعاتو وزیر او د فواد چودھری چې هغه د ساینس او ټکنالوژي وزیر دغه په ځای باندې شبلی فراس وزیر ټاکل شوی دی. عمر ایوب خان چې د مخ کې توانایي وزیر دا د اقتصادي چارو وزیر ټاکل شوی دی او بل خسرو بختیار نوی وزیر د صنعت او پیداوار ټاکل شوی.
ډیر مننه تر خان صاحب په سبانه خبرونو کې ول تاسو نه بیا هم معلومات اخلو د اوسه پاره ډیر مننه اوریدونکو تر خان صاحب ته وګویلې وې د میروسته بیا هم در سره
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
مخ کې د تایر خان سپ په ریپورت کې تاسو واوریدل چې حکومت د سو ساته بندیز نه پس اوس ټولنیزې شبکې بیرته پرانستې دي. خو د دغه بندیز په اړه د پیښور خلک سوی زموږ همکار شاهنواز ترکزی له سو تنو سره خبرې کړې ده.
زمانم علی مراد خان دے او د حکومت په دا فیصله باندې په کومه کې چې دوی د سوشل میډیا د ټول سایټس بندول او فیصله کړی دا نظم نظر دا دی چې په دغه یوشتمه صدای کې ټول دنیا لګیا د خپل کارونه په سوشل میډیا باندې او شریکوي. تر ډاکټران دي انجینران دي او کیا هنرمندان دي هغه خپل کارونه شریکوي نو هغه نه خلق ذکر هم کوي او ورسره هغه خپل کار هم پروموټ کوي د سوشل میډیا په لار باندې او نه سټوډنټان یا طالب علمان ذکر هم کوي د مختلفو سبجیکټس سره تعلق لرونکي سټوډنټان. نو زما په دې باندې خپل نظر دا دی چې دا حکومت یو ډیر غیر ضروری فیصله ده.
زمانم باسط او د پیښور سره مې تعلق دی او نن سبا خو چې کومه زمانه ده نو دا ټوله د سوشل میډیا ده کاغه کاروبار دی ځان مشورتیا کول دي ملک نه بار روجه د زموږ خپل خپلوانو سره رابطه نه کیږي هغه پریشان دي چې پاکستان کیسی چل ده او د دې حل نه دي چې سبا به هر سړی سړک ته روزي او تب نیټ باندې اسلام آباد کې مین احتجاج دے الٹا کار کی پیخبر کے احتجاج نشتے پیخبر کی نیٹ کار نہ کئی داولی خدام زمونگا اغدا کنن حکومت نے فل فور دا درخواست چی فل فورن دی نیٹ بحال کڑی شو عوام مشکلات نو دی کی دی نرمے راوستری
سرفراز منم دے او دی بی سٹوڈنٹ ما او پاکستان کے اول دی دریو رسو نہ چکم دے نیٹ بند دے کن انٹرنیٹ او بیا دا سوشل سائٹ چکم دے فیس بک انسٹاگرام واٹس اپ او دا نور چکم اپلیکیشن دے بند کرن دا ڈیر یو زما پ نظر مند چکم دے ٹک کر نہ دے بدے من خود دہشت گردی نشے کنٹرول کی دہشت گردی بولے کٹول دنیا کے مختلف حسین کے دا نو اگے ہو کلم لے کدا چکم اپلیکیشن دے ورتا بند نکڑن نو دا ٹک کرنا دے شدا بند کرنے
شو مانو مونا سر دے اس حیات آباد کے پاتی کہے کہ ما خکار کوئی نہیں کڑی بد کار کڑی دا خو بند بالکل نہیں دی پکار دس لگا ار سڑی بروزی احتجاج بکی مظاہرے بکی نو تب روڈوں بند دے تب لارے بند گئے تب نیٹ بند دا خو زما پہ خیال دس لار کھنے دا طریقہ نہ دا
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیو لیکه
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل
آر ای ڈی آی او
د پاکستان حکومت پر مذهبي ډلې تحریک لبیک پاکستان بندیز لګولی دی. د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید پرون مازیګر په اسلام آباد کې خبرې غونډې ته ویل حکومت د خبرو له لارې د مسلې حل غوښت، خو د ډلې پلویانو پولیسو او سرکاري ودانیو بریدونه وکړل، نو ځکه د ترهګرۍ مخنیوي له قانون سره سم ورباندې بندیز لګوي. د تحریک لبیک ډلې یو ویان بیګا مشال لړیو ته ویل د حکومتي پریکړې پر ضد سپریم کورټ ته ځي. حکومت دا اقدام تر هغې وروسته کړی چې د اپریل په 12مه دغې ډلې پلویانو د خپل مشر گرفتاری پر ضد د پاکستان په یو شمېر لویو ښارونو کې لارې وتړلې او قهرجنې مظاهرې وکړې. نور تفصیل د اسلام آباد نه سراج ظهیر راکوي.
د اپریل په 15مه په اسلام آباد کې د داخله چارو وزارت په دې هیواد کې په یوې مذهبي ډلې تحریک لبیک پاکستان د بندیزونو لګولو نوټیفیکیشن جاری کړی چې پکې یې ویلي تحریک لبیک پاکستان د ترهګرۍ په پیښو کې ککړ وو او داسې اقدامات یې کړي چې له کبله یې د ملک امنیت ته خطرې سره مخامخ شوی وو. خلک یې راپارولي وو او دارنګې په سرکاري املاکو او په سیکورټي اهلکارانو حملې هم کړې وې. نو حکومت دا ډله د ناقانونه ډلو په فهرست کې شامل کړه. له دې وړاندې د داخله چارو وزیر شیخ رشید احمد په اسلام آباد کې په خبری کانفرنس کې وی چې حکومت کوشش کولو چې دا مسله په مذاکراتو هوار شي.
هم نے پوری کوشش کی کہ بات چیت سے معاملات طے
دے وئی مونږ ډیر کوشش وکړو چې د خبرو اترو د لارې دا مسله ختم شي. خو دا هغوی ارادي ډیر خوفناک وي او د خپل ایجنډې نه پشا کې دل. نو مونږ دا ټول کوششونه د ملک د امنیت لپاره کړی دي. تاسو وګورئ زمونږ پولیسو ځوانانو ژوند له لاسه ورکړو او دې دوران 1500 پولیس اهلکار جوبل شوی دی
اور 580 پولیس والے زخمی ہیں.
بلپلو دا حکومت پدی فیصلہ باندھی دے تحریک لبیک پاکستان ترجمان راجہ دانش بختیار مشال ریڈیو تو وی حکومت ددوی سر لوز او تلون کڑے وو چې د شلم اپریل پوری با ددوی غختنی منل کیگی تر حقیقت تحریک یو غړی هم نیول کیگی. نو چې حکومت ددوی پرزید کومه د بندیز فیصله کړي دی به پرزید سپریم کورٹ ته ځي چې څنګه یو سیاسی ڈلا بندیزونه لګوي.
تحریک اس طریقے سے بین ہو ہی نہیں سکتی, کوئی بھی سیاسی جماعت دوسری سیاسی جماعت کو بین نہیں کر
دے وہی تحریک پداسی طریقہ ناقانونه نشي ګرځولې کېده او هیڅ یو سیاسي ډلې په بلې ډلې باندې بندیزونه نشي لګولې. نو ان شاء الله مونږ به د دې پر ضد سپریم کورټ ته ځو, ځکه چې زمون سره حکومت د شلم اپریل پورې لوزنامه کړې و. نو تر د شلم اپریل پورې حکومت د دې پابند وو چې زمون یو غړی به نه گرفتار وي. خو د دې باوجود زمون مشر د لاور نه گرفتار کړو, نو حکومت په خپل د دې لوزنامې نه پشا شوی دی چې جواب به یې په عدالت کې ورکوي. دولسمه د پنجاب پولیسو د تحریک لبیک پاکستان مشر سادو سین ریزی گرفتار کړو. د کوم روسو چې پټول پاکستان کې د تحریک لبیک کارکونانو احتجاجونه پیل کړه. د ذکر ته تیر کال د نومبر په 15مه د فرانس په یو مجله کې د پیغمبر اسلام د خاکو خپرېدو وروسته تحریک لبیک پاکستان په اسلام آباد فیض آباد کې د ناموس رسالت په نوم احتجاجي لاریون پیل کړی وو چې پکې یې غوښتنه وه پاکستان د فرانس سره سفارتي تعلقات ختم کړي, د فرانس سفیر دې له پاکستانه وویستل شي, د فرانس نه دی د پاکستان سفیر واپس راوبلل شي او د فرانس د مصنوعاتو دی بایکاټ وکړي. د کوم روسو چې د هغه وخت د داخله چارو وزیر اجاز شاه په مشرۍ کې حکومتي ډلې د تحریک لبیک پاکستان شرطونه په لیکلي بڼه منلي وو.
د مشال ریډیو د خالی ورځې 19 پروګرامونه
تورتمونه
په لسنیمو بجو,
سازونه زنجیرونه
په پاوکم یو لسو بجو,
د کرخې په غاړه
په دولس نیمو بجو,
سندره جادوګری
په یو نیمه بجا,
روغتیا او درملنه
په دو نیمو بجو,
پام کوا
په درې نیمو بجو,
د مشال رادیوي مجله
په څلورو بجو,
سروي
په څلور نیمو بجو.
دا مشال رادیو دا په میډیم ویو شپږ سوه یو شپږ. افغان حکومت وایي د امریکایي سرتیرو ایستلو په اړه د ولسمشر جو بایدن د پریکړې درناوی کوي او دا چې ملي امنیتي ځواکونه د هیواد د امنیت ساتلو پوره توان لري. امریکایي ولسمشر بایدن د اپریل 14 شپې مهال په خپله وینا کې ویل چې تر سپتمبر له افغانستان خپل ټول سرتیري باسي. پوښتنه دا ده چې د امریکا د دې پریکړې به پر پاکستان څه اغېز وي او آیا د افغانستان په اړه به د اسلام آباد په تګلاره کې بدلون راشي او کنه. منور شاه له شننکو سره پرې خبرې کړې او دا رپورټ یې جوړ کړی.
افغان چارواکي وایي له افغانستانه د ټولو بهرنیو پوځیانو وتل د اندېښنې خبره ځکه نه ده چې اوس مهال شپږ 90% عملیات افغان ځواکونه کوي او امریکا ورته ویلي چې مالي مرسته به یې جاري ساتي. دا په داسې حال کې ده چې امریکا اعلان کړی چې سږ کال د سپتمبر په 11مه باندې د دوی په مشرۍ د نیټو ټول ځواکونه له افغانستانه وځي. خو پوښتنه دا ده چې له افغانستانه د امریکایي او نورو بهرنیو ځواکونو د وتلو به په پاکستان څه اثرات وي. په دې اړه خبریال او څېړونکی شمیم شاهد وایي که په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو تر وتلو سوله را نشي نو دغه هیواد کې د کورنۍ جګړې اندېښنه شته چې پاکستان ته به یې هم زیان رسیږي.
په افغانستان کې دا حالت دوام لري نو بیا هو په پاکستان هم ډېر منفي اثرات پریوزي او په پاکستان کې دوران نه تاګيري ډېر زیاتره په مختلفو قومونو کې اختلافات دي نو دې او پاکستان ته ډېر غټه خطرې زه دا وایم چې کچري امریکا قواو باسي نه په کار دادې چې ټول منطقوي قوتونه چې ګمډینه هغه یې خبره کوي چې هغه په افغانستان کې مداخله نه کوي هغه په افغانستان ته ترهګر لګيږي کاري افغانستان ته ترهګر لی مداخله کوي نو بیا په افغانستان کې تباہی ډېر زیات راځي او د دې تباہی اثرات په پاکستان ورومرو وي.
افغان حکومت په تیرو خواوشا دوله سیزو کې وخت په وخت پاکستان تورن کړی چې د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه او په دې هیواد کې په جګړه بوخت وسلوالو ملاتړ کوي خو اسلام آباد تل دغه ډول تورونه رد کړي. سوال دا هم دی چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو نه پاس آیا د دغه هیواد په اړه د پاکستان په تګلارو کې کوم واضح بدلون امکان لري او که څنګه؟ په دې پوښتنه په پیښور پوهنتون کې د سیمه ایزو چارو د څانګې مشر ډاکټر سرفراز خان وایي پاکستان ځان د افغانستان له حالاتو په مکمله توګه نشي جدا کولی خو په کار ده چې دغه تعلق مثبت وي.
نور ملکونه خصوصا هند افغانستان کې خپلې خفیلو کې دي لپاره پاکستان دا غواړي چې هلته چې کوم حکومت شي دولت شي هغه د پاکستان سره کم از کم دوستی نه لري. دا ممکنات کوي چې پاکستان چې دی د افغان حکومت سره ودرېږي او د هغې اپوزیشن چې کوم دی طالب دي هغې ته دا ووایي چې تاسو دستبندي وکړي حکومت سره شامل شي په او بیا چې دی پوره به افغانستان جوړ کړي نو څومره افراد په دې کېږي نه کېږي څومره پاکستان دا غواړي نه غواړي
بلخوا د دفاعي چارو سیړونکي ریټایر بریګیډیر سید نذیر وایي پاکستان د افغانستان په اړه د خپلو پخوانیو تګلارو له وجې ډېر زیانمن شوی او هیله ده چې خپلې غلطیانې به نه تکراروي.
ځکه چې د دې جنګ کوم نقصانات شوي دي یا د وړاندې چې کوم جنګ افغانستان کې د هغې نقصانات نو خلک دغې ته ګوري او کوم چې څوک چارواکي دي یا څوک چې مقتدر حلقې دي هغه مو ته ګوري نو نقصان یې زیات دی د افغانستان په حالاتو کې ګوتی وغلی یا پاغی کې کار ساتل یا پاغی کې د سترګو تور او د سترګو چپ ساتل دغه پالیسی نه چلیږي زم چې دا رسته شوې ده.
دا مهال په افغانستان کې خواوشا لز زره بهرني سرتیری میشت دي چې پکې تقریبا 2.5 زره امریکایان دي.
همدې موضوع کې پاتې کیږو. پاکستان د امریکا له خوا د افغانستان نه د خپلو پوځیانو د ایستلو د اعلان هرکلی کړی او وایي چې همیشه نه دا دریځ لري چې یو پرامنه مستحکم متحد او خوشحال افغانستان د پاکستان په ګټه دی. که څه هم پاکستان د امریکا د ولسمشر د اعلان هرکلی کړی خو بلخوا په دغه هیواد کې ځینې خلک بیا وایي د امریکا پوځ وتلو وروسته په افغانستان کې به په جګړه کې لا زیاتوالی راشي. زموږ همکار احمدالله د ولسمشر جو بایډن د اعلان په اړه په پاکستان کې د زنو خلکو نظرونه راخیستي.
د پاکستان د بارنو چارو وزارت ویان زید حفیظ چودری د اپریل په 15مه په اسلام آباد کې رسنیو ته لیږلي پیغام کې ویلي چې پاکستان د ټولو خکیلو خواو په مرسته له افغانستانه په مسولانه ډول د امریکایي فوجیانو د وتلو ملاتړ کوي. د نوموړي وینا وه پاکستان همیشنه په افغانستان کې د تلپاتې امن لپاره کیدونکو کوششونو ملاتړ کړي او پر دې خبره یقین لري چې افغان شخړه هیڅ فوجي حل نه لري. د نوموړي په وینا پاکستان په وار وار ویلي چې افغانستان کې امن او قلاري د دوی په ګټه ده او له افغانستانه د غیر ملکی فوج وتل دی په امن عمل کې کیدونکو کی پرمختګ سره سم وشي. د اپریل په 14مه د امریکا ولسمشر جو بایدن له افغانستانه د خپل فوجیانو د ایستلو نیټه په اعلانولو سره وویل چې فوجیان به له یاد هیواده د روان کال د ستمبر تر 11مه ووزي. دا هغه نیټه ده چې شل کال پخوا په همدې ورځ القاعده شبکې چې مشرانو یې په افغانستان کې پناه اخیستی وه په نیویارک او واشنگتن کې ترهګرۍ حمله وکړې. په پاکستان کې عام خلک د امریکا د ولسمشر د اعلان په اړه څه نظر لري؟ کله چې مې د دغه ملک په بیلابیلو سیمو کې میشتو ځنو خلکو پر وړاندې دا پوښتنه کې خدا نو وینا ای و.
زمانو محمد داود خان د امریکای د مخ کې نه غوښتل چې هغه خپل فورس چې کوم نه غدا افغانستان نو وباسي. خدا افغانستان چې کوم مکینی حقایق په غاډه زیات بدل دي، صرف د کابل پورې د افغانستان کنټرول دی، نور کنټرول چې کوم دی هغه د وسلوالو دی او کوپرس کا یو فورس چې دی هم او دی. نو خدای مکه هغه سچویشن به جوړ شي کله چې د سوویت یونین د افغانستان نه لاړل او یو انار کی رالا طالبان رالا او یو سیول وار شروع شو.
زمانم تاریخ وردګ دے اسلام آباد نا طالبانو دا فرسٹ پرایورٹی وا چیا ہوئی دا ویل چیا را کلا امریکایان دا افغانستان نوځي نودل تب امن راشی او مونږ با د دې حوالے سرا دا افغانستان چکم حکومت دے نو دا غیر سرا با مونږ مذاکرات وکړو. دا و بیا په ټیم کې پته لګی کله چې په وجوزی دا امریکای د نیټو اپوا جوزی نو بیا با د طالبانو او د حکومت چې دین د خپل منځ کې ویلي او روغ جوړه پکې نو داسې خو ښکاری چې امن راشي.
نسیم مند خپل منوم دی او له شپ سره تعلق لرم. تر څو پورې افغانستان کې دایم چې امن نه وي راغلی تر هغه پورې د امریکا تل د افغانستان نه د افغانستان په زیان باندې کرم. هغه ځکه چې ځای په ځای شورشونه دي د هغو په وجه باندې که امریکا لاړه شي نو افغانستان بیا د جنګ سره مخ کېږي او بیا په دې باندې نورې ستونزې راځي چې هلته د اشرف غني حکومت چې کوم دی هغه په دې باندې کمزوري کېدای شي. تر څو پورې د افغانستان هر سیمه کې د اشرف غني حکومت او ملي اردو چې کومه د پاکي مضبوطه شوې نه وي تر هغه پورې د امریکا تلل افغانستان په زیان باندې تمامېږي.
د امریکا او طالبانو د هغې موافقې پر اساس چې د تیر کال د فروری پر 9 نیټه لاسلیک شوی و په پام کې و چې ټول امریکایي فوجیان د مئی په لومړۍ له افغانستانه ووزي. خو د مارچ په 15 نیټه د امریکا صدر جو بایدن په سپینه ماڼۍ کې خبری غونډې ته وویل دا به له تکنیکي پلوه ډیره ګرانه وي چې د مئی تر لومړۍ نیټې د امریکا ټول عسکر له افغانستانه وباسي.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار 9 د ماخام تر شپږ بجو پورې 9 ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو ترڅنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
په شمالي وزیرستان کې د غوښو کسانو کورنۍ له حکومت ته د غوې د خلاصولو غوښتنه کړې. په فبروري کې وسلوالو له شوې څخه شپږ کسانو تښتول چې پکې درې د یوې کورنۍ غړي دي. د میرالی د خدي کلي اوسیدونکي کمال شاه ویلي یوې ورور او دوه تر زامن دي. چارواکي وایي د غوښو د خوشي کولو هڅو ته دوام ورکوي. لبنونه عمر وزیر پرې تفصیل لري.
د شمالي وزیرستان تحصیل شونه د غواشوي کسانو کورنۍ حکومت نه غوښتنه کړي چې د دوی کسان د وسلوالو د منګولو نه را خلاص کړي. د فبروري په 28 تحصیل شونه وسلوالو شپږ کسان لزان سره بولي چې په کې درې د میرعلي خدي کلي یوې کورنۍ غړي دي. د میرعلي خدي اوسیدونکو کمال شاه مشال ریډیو ته وویل
او ایڈوکیٹ اتیکولا داور میج دے حکومت سارا پر بیتے شئی خو میج تا نن ورے در اسے دے حکومت سدا سے پازیٹیو میسج اندر غلا میج انتظار کی ننو پسابو ننو پسابو میج تا کفن روغلی ندی. میج دے حکومت پاکستان نا دا مطالبہ کی دا سوال کی چی دا میج کا سون دا سر نظر خلصی چونکہ مبارک رمضان مہینہ دو شدینا دیر جوت پا ٹینشن شئی پا تکلیف شئی دی بال بچی پا تکلیف شئی دی دیر جوت پریشانی دو.
کلامو چی پا دیارا دا شمالی وزیرستان ڈپٹی کمشنر شاہد علی خان و پختل نو دوی و ویل چه انتظامیہ او پولیس لگیا دی هیس غافل ندی. دا تحصیل شوا کابل خیلو جرگی دلاره او سرا سرا لٹون عملیات هم دوام لری. نو موڑی و ویل چه دو زلائی دا مشرانو جرگا دا پول پور هم لگلی چه گومان کوی اغواشوی کسان وسلوالو لپول اڑا ولی تما کړي چې زر سلاره جوړ کړي. تحصیل شونه غوښو شپږ کسانو کې د میرعلي همایون داوړ، ایډوکیټ اتیکولا داوړ، شهنشاه داوړ، د دې ترڅنګ د میرامشاه صحت محکمې اهلکار، یو د ایبټ آباد او یو د میاولي اوسیدونکی دی. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث هر اونۍ لمشال رادیو
د خبرونه د هرې چهارشنبه پر ورځ په درې نیمو او د هرې جمعه پر ورځ په دوه نیمو بجو لمشال رادیو واوري.
اوریدونکو په پیښور کې درنګ ساتلا د مازیګر 5:30 بجې کیدونکې دي. مجید بابر په سټوډیو کې دی، تاسو ته د دې مهال لنډ خبرونه وړاندې کوي.
پاکستان کې هغه ټولنې دي پانه چې نن د یو لسونه تر درې بجو بندې کړل شوې وي بیا پرانستل شوې. د پاکستان د بیلابیلو برخو نه د مشال ریډیو خبریالان وایي چې د درې بجو نه پس په مرحله وار توګه بندې ټولنې دي پانه لکه ټویټر، فیسبوک، واتس اپ، انسټاګرام او ټیلیګرام فعال شوې. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په وفاقي کابینه کې بدلون کړی. د نوي بدلون له مخه د خزانه وزارت شوکت ترین، د اطلاعات وزارت فواد چودھری، د توانای وزارت حماد اظهر، د صنعت او پیداوار وزارت خسرو بختیار، د ساينس او ټکنالوژي وزارت شبلی فراد او د اقتصادي معاملات وزارت عمر ایوب ته ورکل شوی. د پاکستان حکومت د ترهګرۍ مخنیوي له قانون سره سم پر مذهبي ډلې تحریک لبیک پاکستان بندي لګولې ده. د کورونو چارو وزیر شیخ رشید پرون مازیګر په اسلام آباد کې خبري غونډې ته وویل حکومت د مذاکراتو په ذریعه د ډلې له مشرانو سره د مسلو حل کولو کوشش وکړو خو نتیجې یې ونه وتې. په شمالي وزیرستان کې د تختول شو کسانو کورنۍ له حکومت وغوښتي چې د هغوی د خوشي کولو هڅې وکړي. د فروری په 20مه وسلوالو له شوې څخه شپږ کسان وتختول چې په هغوی کې درې د یوې کورنۍ غړي ول. ملګری ملتونه وایي چې له افغانستانه د نړیوال ځواکونو وتلو وروسته به په افغانستان کې خپل ماموریت ته دوام ورکړي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجارک پرون د اپریل په 15مه په نیویارک کې په یو خبر غونډه کې په دې اړه وویل موږ به د وضعیت څېړنې ته دوام ورکړو، په افغانستان کې به زموږ کار دوامدار وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن ویلي افغان ولس، ګاونډي هیوادونه او طالبان له افغانستانه د امریکایي سرتیرو تر وتلو وروسته د کورنۍ جګړې پیلېدو ته لیوالتیا نه لري. نوموړي پرون په ناڅاپي سفر کابل ته ورغی او له افغان چارواکو سره تر لیدو وروسته وویل چې د سفر پر مهال یې د هر چا د سولې د قوي هیلو څرګندونې اوریدلې. او ایرانی چارواکي وایي چې تر 80% پورې د خالصو یورانیمو غني کول یې پیل کړی دی.
اوریدونکو په دې نیمایي کې هم مهم رپورټونه را سره دی. په اخره کې د مفتي ذاکر الله ذاکری صاحب نه د روژې په اړه، خاص کر په پښمنۍ کې چې کوم خواړه باید وخوړل شي او پښمنۍ باید څنګه وکړل شي په دې اړه معلومات تاسو اوریدلی شئ. د مشال رادیو تر څنګ اوسئ. د خوست اوسیدونکو د ولایت په تاریخي ځایونو کې د پارکونو جوړولو غوښتنه کوي. دوی وایي که حکومت اقدام وکړي نو په خوست کې به سیلګرۍ فرهنګ وده ومومي. چارواکي وایي په خوست کې 11 تاریخي ځایونه دي چې زیاتره د بیا رغونې اړتیا لري. له دغه خاره نجیب الله لوخیل.
د خصوصي دن کې وای د دې لپاره چې په دې ولایت کې د سیلګری فرهنګ پرمختیا وکړي نو د دې ولایت د تاریخي سیمو ترڅنګ د تفریحي ځایونه جوړ شي. یاد غوښتنې یو شمېر هغو کسانو مشال رادیو سره شریک کړي چې د شاه اسماعیل د رغول شوي لرغوني آبدې کتنې ته ورغلي ول. دوی د حکومت دا اقدام وستای چې د دې ولایت د 2.5 کلنه تاریخي آبدې په اساسي توګه ورغوله، خو وی ویل د تاریخي آبدې ترڅنګ د سیاحینو لپاره د ناستې هیڅ ځای نه دی جوړ شوی.
ولاد د لکانو وسدونکو یم او دغه مدګه چې دو یو تاریخي زیدا چې دی خوست دی ټولو منطقې ولسوالیو مرکز نه د سیل دی پوره دلته خاله کرسیو سیل کیو، خو دلته دی وبونه شتون دی او داسې تپخیز نه سیروغ نه لري چې روغ دولت نه مخیله دادو چې دغه منطقې خپل وي د جوړ شي. او
د سیمه یو بل وسیدونکو محمد جمیل شاه هموي یوازې به د زیارت پر غولو بسنهونه شي، بلکې په دې ځای کې د زیارت په اړوند سیمه کې د سایلانیانو لپاره پارکونه جوړ شي.
په دې باندې هم بسنهونه شي چې مونږ ته د ګمباز سر تعمیر جوړ شي. دا لوی منطقه ده، د دې لپاره پارک لګیږي. ساحه زیاته ده، تقریبا شل دیش جریبه ساحه لري. په دې کې پارکونه جوړ شي، خلک به میلو ته راځي.
په حسن کوټ کې د رغیدل شاه اسماعیل زیارت تاریخي ارزښت په څه کې دی؟ د خوست اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد انور زاهد ویل
احمد شاه بابا کله چې هند ته تلو پهغه وخت کې یو کاروان دولن درغلی و. کله چې دا شاه اسماعیل په نوم کس دوی د وبنه وخوستې وه، بیرته هغه کاروان چرګرځېدلی دی، بریالی هغه فتح نصیب شوی وه. هغه کاروان احمد شاه بابا هغه سره د موضوع شریکوي، هغه ته وی چې لوټ شي دغه کا سر پیدا کوي روی ولې دایل دلې دی چې واپس شوی دی، داسې خوره تسپرل شوی دی. نو دوی وی چې احمد شاه بابا دوی ته هدایت وکړ چې دا غندې یو ګمبده جوړ کړي.
د سید فضل شاه په نوم د سیمې اوسیدونکي د دې تاریخي ابدې رغول یو ښه ګام وباله، خو ځینې غوښتنې هم وړاندې کړې.
نو یار تلونکي پر خدا غا غوړو چې یوه د سهاله کې سره شي دا یو دویم دا غا د چې دا غا وسی د بده شوی دو دا غا اقدام دا خدای دو کې چې دا ځکه اگر چې مونږ ته برما و خارج برما ته په وای دلته ګلون وی دلته به خلق بیلې ته پرسی، نو دا غا خو اقدام دا د خو خدا غوړو چې دا سهای ورته شي چې بلور دا یار شنه په امن کې شي.
په خوست کې د تاریخي عابد مدیر صاحب قابل شامی اخیل وای شاه اسماعیل زیارت په دې ولایت کې لمړنۍ تاریخي عابده ده چې رغول شوې ده. خو د دې زیارت د ساحې د پراختیا او په هغه کې د ناستې او سیاحت د ځایونو لپاره اړوند وزارت ته وړاندیزونه کړي دي.
نوموړی عابدې د شمال حسنکور د شاه اسماعیل تاریخي زیارت د دغې عابدې د ساحې د پراختیا لپاره موږ وزارت ته پیشنهادونه کړي دي چې دغې لپاره باید خطا جوړ شي او په دې کې داخل دی خطا کې باید پارکونه وي، میله ځایونه وي، ترڅو سائحین راشي دلته فارم پزا کې آرامش او د خپل سیاحت وکړي.
بل لوري ته خصوصي فرهنګیان په اړوندو ادارو نیوکه کوي چې د نورو سیمو په شان د دې ولایت د تاریخي ځایونو رغولو ته پام نه دی کړی. د مسؤلینو په وینا په خوست کې ولس لرغوني ځایونه او تاریخي آبدې تشخیص شوي چې تر اوسه ایله یوه د شاه اسماعیل زیارت ګنبده رغول شوې ده.
یار گورگینیا دا مشال ریڈیو را نورا کدا
مشال ریڈیو دی خدای نورا کوی
اوہو رو بس سمارٹ موبائل
سمارٹ موبائل تو تکو سیلفی را سر اخلے
ایپ او گوگل پلی سٹور و لگوا
او می لگو لو جی
گورگینیا
اولی کا
جی
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای جی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کا
دا مشال ریڈیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې تین بجې
په خبر کې د لاشمانیا کنټرول مرکز چارواکي وایي په سیمه کې دا ناروغي په خپرېدو ده، نو ځکه د خلک احتیاط کوي. دوی وایي د ناروغۍ د کنټرول لپاره په ټوله ضلع کې مرکزونه جوړ کړي چې په کې د خلکو وړیا تشخیص او درملنه کېږي. خو د سیمې اوسیدونکي وایي په روغتونونو او کلینیکونو کې پوره اسانتیاوې نشته. له لوړګي فرهاد شینوار رپورټ لري.
په جمرود سیول روغتون کې د لشمینیا کنټرول کولو مرکز چارواکي وایي چې په خیبر ضلع کې دغه ناروغي زیاته شوې. دوی وایي دا ناروغي د یو خاص قسم ماشي د چیچلو نه لګي، په مخ او لاسو ترې زخم جوړ شي او بیا پرې داغ پاتې شي. په جمرود کې د لشمینیا مرکز سپروایزر ډاکټر اسرار الله مشال ریډیو ته وایي
د ویکلی چارټ په مطابق باندې چې کم دی د یو هفتې نه بل هفتې کې زیات وي، یعنی مطلب یو هفته کې موږ سره چې شل کسان نشي په بل هفته کې د 13 هفته کې اوس د تاسو موږ چارټوم خولو او د دې له 15 دی کنه، یعنی 35 کسان دي د 13 هفته په نسبت. او بل داشن کار دی چې زموږ په دې خو شای لاکو خبر کې د بجلی غټه مسله د بجلی د وجه چې کم دی لشمینیا ماشه شو د ملیریا ماشه شو ډینګ ماشه شو د خامخه افزایش کوي چې لکه بجلی نشته نه. زموږ په دې سي جمرود په لیبرټری کې چې کم دی غټ سہولت خدا دې چې یو کم ټیسټ ولا موږ کو د لشمینیا د فری دی یو روپې د دې نشته. بل د دې چې کله مطلب کوم مریض راشي دا لشمینیا وی، نو په هغه باندې موږ چې کم دی بیا فوسین ګولای شو یا ترموتراپی شو یا د انجکشن شو کلوکن ټایم، نو د هر یو شی چې کوم د فری ملاویږي ورته د دې لپاره چې کوم ټوپ راځي هغه پولیفیک شو یا د نور کوم دوا نه د فری دی. دلته کې
د جمرود اوسیدونکو صاحب نور پردای وای په کار د حکومت داسې ناروغي کنټرول کولو لپاره کوټلی ګامونه پورته کړی.
ا دې لپاره غټ قدم اوچته دل دی چې یو جینې یا ماشوم نر هلک می هغه په دې ځای باندې لشمین وږي چې هغه د مخ باندې دغ پاتې شي. د پکاره چې په دې باندې جدید مخ کې سوچو کې چیرې د جدید علاج وشو. زمونږه د سہولت زمونږه د جمرود په خپل هسپتال کې چې بلډینګ باندې ډیر غټ دی خو داسې سہولت پکې نشته. سپاس زکه وایم کنه د ایکسرا باندې ما 3 غنټې تیرې شوې پوستن چې هغه درد والا هغه به بهر نه رالی پیسو باندې.
د خیبر د صحت محکمې او چارواکی نعمت شاه وایي مونږ په خیبر ضلع کې د صحت هر بنیادی مرکز یعنی بیچیو او سیول روغتونونو کې د لشمینیا، ډینګ او ملیریا کنټرول کولو واړه مرکزونه خلاص کړي او خلکو له پکار ده علاج لپاره یوازې سرکاري ځایونو ته ورشي.
ملیریا، ډینګی او لشمینیا مهرباني دی وکړي د دې لپاره سرکاري ځای ته یا چې کومې مونږ انتخاب شوي ځایونه هغو ته خلک لګي، ځکه چې هلته ټرین شوي خلک هلته په دغشي باندې پوه خلک ناست دي، عمده یې کار دی، عمده شي ته ناست دي، نو د شي لپاره چې رجسټریشن کیږي دغ بنیاد باندې چې پرایویټ کیږي هم سره رجسټریشن نه وي، چې سرکاري ادارې ته لاړ شي، سرکاري ځای ته لاړ شي، هلته رجسټریشن وشي، دا ځي تر جنیوا پورې، هغې په بدل کې مونږ لا میډیسن راځي، عمده نیټس چې کوم راځي مچردانې دم په دغ بنیاد باندې راځي.
د خیبر د صحت محکمې چارواکي وایي چې په 2000 کې په دې ضلع کې د لشمینیا څخه باندې 5000 ناروغان ورسره رجسټر شوي وو او په 2021 کې دغه شمېره څخه باندې 0 کسانو ته رسېدلې ده. د صحت محکمې چارواکي وایي چې ځایي خلک دې په خپلو کلیو کې چاپېریال صفا وساتي، ولاړې اوبه دې ضایع کړي او ډیرانونه دې ختم کړي او د مچردانیو استعمال دې شروع کړي چې په دې ناروغۍ کنټرول راوستل شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اور لیدلے شن.
د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو ان ایچ سی آر پرون راجستر افغان کډوالو ته د نوو سمارټ کارتونو ورکولو بهیر پیل کړ. د ادارې ویان قیصر خان افریدی مشال لډیو ته ویل د راجسترولو د عمل به شپږ میاشتې روان وي او یوازې هغو کډوالو ته به نوي کارتونه ورکوي چې د 2015 کال په پای یې د کارډونو موده پای ته رسېدلې وه. دی وایي له دې پرته به نوي کډوال نه راجستروي. شهنواز ترکزی موضوع روښانوي.
پاکستان کې میشت 4 لک افغان کډوالو ته د سمارټ کارډونو لپاره باقاعده رجسټریشن شروع شوه. د رجسټریشن عمل پرند اپریل په 15مه د پاکستان د حکومت او د مهاجرینو لپاره د ملګری ملتونو ادارې یو ان ایچ سی آر په مرسته د پاکستان دننه په 15 مرکزونو کې شروع شوه. ولې د یو ان ایچ سی آر لخوا ویل شوی د دین علاوه موبایل وین سرویس لکه هغه غاړي چې مهاجر کیمپونو ته ورشي پکې د رجسټریشن لپاره هر رقم سہولت موجود هم وي، خپل خدمات به هم ورکوي. د رجسټریشن دغه عمل د اپریل په اولنې نیټه مقرر شوی، خو د کورونا وبا د مخنیوي په هدف دغه نیټه پرون لکه د اپریل 15مه ته ځنډېدلې وه. هغه ویل شوی د افغان کمشنریټ، د سفرن وزارت، نادرا محکمه او د مهاجرینو لپاره د اقوام متحده د ادارې یو ان ایچ سی آر په مرسته به د نوي کارډون ورکولو موده شپږ میاشتې وي او هر هغه کډوال چې د 2015 د دسمبر د 1 نیټې پورې ورسره د افغان کډوال رجسټریشن کاغذونه موجود و هم هغوی ته به نوي او کمپیوټرایز سمارټ کارډونه ورکولی شي. د یو ان ایچ سی آر پاکستان ترجمان قیصر خان افریدی مشال ریډیو ته وویل د دغه پروګرام د لاندې به د دسمبر 2015 نه وروسته پاکستان ته ورغلي افغان کډوال نه رجسټریږي او هر کډوال که دغه کارډ واخستو کولی بشي چې ښه تعلیم، ښه صحت او د ښه روزګار لپاره بینکونو ته لاسرسی ولري.
سنټرې مونږه خلاصې کړي، د دې نه علاوه 15 سنټرې نور هم لکه کولاو، دا به ټوټل 40 سنټرې به وي چې دا به لکه دغه پروسس کېږي د افغان کډوالو لپاره. په دې شپږو میاشتو کې خپل ځان دلته کې خپله ډیټا د ریکارډ کې او نوي نوي کارډونه د خپل ځان لپاره او د بچو لپاره دي. چې کوم ایس او پیز د کورونا فالو کوي نو دلته هم لکه مونږ خپل یو انتظام کړی دی په هر یو سنټر کې، نو دغه قسم چې کوم مریضان وي هغه به مونږ د ډرایو سنټر کې نه پرېږدو.
د قیصر خان افریدی پوینه چې دغه کارډونو کې به د کډوالو د تعلیم، د دوی د سماجی ژوند او د ګټې وټې سرچینو معلومات هم لیکل کېږي. د افغان مهاجر په توګه د رجسټریشن وروسته به د سمارټ کارډ په واسطه کډوال کولی شي دوی لکه د پاکستاني خاریانو یا شناخت کارډ لرونکو په شان کاروبارونو کې بینکونو کې اکاونټونه خلاص کړي، ځان له د موبایل فون سیم کارډونه یا نمبر یې په خپلو نومونو واخلي او د ښه تعلیم ترڅنګ ښه صحت ته هم لاسرسی ومومي. د رجسټریشن په دوران به د قیصر خان افریدی په وینا د کورونا د مخنیوي په خاطر د صحت د ادارو لخوا ښودلی شوي پرهیزونو او په احتیاطونو به عمل کولی شي. عبدالواحد د مردان په کاګان نومې افغان کډوال کیمپ کې د تیرو څلوېښتو کلونو راهیسې میشت دی. دی د دغه کیمپ مشر هم دی او په کیمپ کې د یو این ایچ سی آر لخوا د جوړ شوي سکول مشر استاد هم دی. مشال ریډیو ته وویل دوی په سمارټ کارډونو ډېر خوشاله دي او د زیات کړه
نو په زیر دې باندې چې کارتونه نوي شي او خلکو کې کورونا لکه زیاته شي نو دا به بله یو غمیزه وي چې دا موږ په جوماتونو کې انشاءالله اعلانونه وکړو. په کیمپونو کې زمونږ د کیمپونو کم ملګري دي مشران دي انشاءالله زه به سوال چې زمونږ کم کیمپونه دي هغه ټولو ته به زه اطلاع وکړم چې لکه کم ملګري چې د کیمپونو نه دغه دپاره ځي د سمارټ کارتونو د نوي کېدل دپاره ځي په کار داره چې هغه د کورونا د مخنیوي یا د بچاو د اصولو باندې برابر لاړ شي.
د قیصر خان افریدی وینا پاکستان کې میز څوار لسلک افغان کډوال باید ازارونه په دې شپږ میاشتو ډرایو نوم مهم کې رجسٹر کړي. دی وايي چې کډوالو ته به د مرکزونو نمبر ورکړی شوی وي. په دغه نمبر به دوی د خپل رجسٹریشن نیټه او د مرکز نوم واخلي او بیا به په مقرره نیټه دوی رجسٹریشن لپاره مقرر شوی مرکز ته ورشي چې د رجسٹریشن وروسته په لنډ ورځو کې دوی ته سمارټ کارت ورکړی شي. سمارټ کارت کې د هر رجسٹر شوی تن پوره معلومات موجود وي لکه د رجسٹر شوی تن تعلیم، صحت، لکه د روغ دی یا مزوره، کاروبار، قام، د کور معلومات، د بچو معلومات، جایداد او ورسره څومره اساسي او یا شتمنې دي لیکل شوی وي. شانواز ترکزه، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو خبرونه د سهار لنه او د مازیګر تر شپږو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویو شپږ سو یویش، په شارټ ویو 2113، 15,350 او 15,155 کلو هرتز. او که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي. د روژې له راتګ سره سم د نورو سیمو په څیر په سوات کې هم په بازارونو کې د خلکو ګڼه ګوڼه زخته زیاته شوې ده او زیاتره خلک د کورونا وایرس مخنیوي احتیاطي لارښوونې نه عملي کوي. د سوات د روغتیا ادارې چارواکي وایي په اوسنیو حالاتو کې احتیاط لا مهم دی ځکه چې د کووېډ 19 جهاني وبا درېمې څپې سیمه زیاته ځپلې ده. پر دې موضوع د نیاز احمد خان رپورټ اورو چې په اذان پیل کې
الله اکبر الله
د روجې میا شروع کې د سره سم د خیبر پښتونخوا نورو برخو پرنګ د سواد په بازارونو او جمعتونو کې هم ګڼه زیاته شوه. خلکو په ډېر لوی شمېر سره د جمعتونو مخه کړي. زیاتره خلک وایي چې هم په دغه زیاته ګڼه کې سوکوم د کورونا وایرس نه بچ کېدو احتیاط نه کوي. د سیدو شریف حضرت حسین وایي
په موزه کې خدای چې یو سپی یو نیم سپی اوس په روجې کې دا و چې بیګا زمون په جمعات کې دومره زینو چې خلک د پیزارونو بځی کې منځ ته ولاړو تراوت ولاړو نو دومره ګڼه شي او دومره رش شي په دې کې صورتحال ډېر ګډوډو چې څوک ټوخېدو چا ځکه چې تراویح شي نو په تراویح کې چې څومره ټایم انسان د ډېر سي واقعېږي نو دغه ټوخې سي واشي د یو بل د کم وایرس چې د یو بل ډېر په اسانه باندې په بالکل په اسانه باندې یو په تم دقې کې شي او بل مسله چې ماسک بالکل څوک نه چایي.
زمين ګوري په بازار کې یو دکاندار موجود دی زیاتوي چې روزه کې په بازارونو کې ګڼه نور هم زیاته شي خو دوی ویني چې زیاتره خلک د کورونا وایرس نه بچ کېدو په اړه څه خاص قسم احتیاط
روجی سٹارٹ ہوئی روجی کے تندور روز پہ نسبت گن ڈیر زیادہ سوائی ځکه چې خلک سوداګر نه راوځي خلک خپل کاروبارونه نه راوځي او په مازی ګری ټایم کې هډیر زیاته غنی. آیا بیا نور مونږ د روزو کې د منځونو د جماعتونو خبرو وکړو بیا پکې د تراو پکې وکړو نو هغه کې بالکل د ایسو پیس خیال نه ساتل کېږي. وسته یې زه بازار ته تلم بازار نه چې واپس رالم نو هلته یو قسمه زکزویم 95% چې د خلکو ماسکون نه واچولي.
د سیدو شریف هسپتال ویان ډاکټر نجیب الله وایي چې روزه کې مذهب هم ولستا د صبر ترغیم کوي ځکه چې خوړل او سکل بندول د صبر یو عملی مظاهره ده. هم دغه صبر دی د کورونا وایرس ته بچ کېدو لپاره اختیار کړی شي.
ماسک چول دی بل فاصله ساتل لاس نه ملا وهل بازار ته کم کم هجوم زګونو ته کم کم تل دا زمون د صبر امتحان د کورونا اخلي. رمضان به دی میاش کې زما عوام ته درخواست چې کم از کم دای سو پی سی دی دا احتیاط چې دا په رمضان باندې وساتي ځکه چې د دریم لهر چې د ډېر زیات په تیزی سره چې هغه دیګه د خوريږي او چې کم تراوی زم ټایم دی هغه د ګنټې نه زیات تر جی ناغا سیوائی کومنگ پا دغا ٹائم کے پا تراغو کے پا صفونو کے دیو بل سرا فاصله چیده نو چه آغا وساتو نو دا برا دی قوم دا پارا او دا دی عوام دا پارا دیر زیاد خیگره بایی.
دا سوات سیعت محکمه ترمخ تیرو سریشو ساتو که دا کرونا 15 نور رنزوران مرشوی چه ورسرا پا سوات که دا مرش میرا یو سل اتا تیا تا رسیدلی. دا وقت پا سیدوشیر پا سپتال که دا کرونا یو سل یو کم اتیا رنزوران پا داسی حال که علاج روان ده چه اکسیجن ور تا لگیدلی. محکمه سیعت دا موی چه پا سوات که دا کرونا رنزوران شمیرا لپا زیاده دو دا. نیاز احمد خان، مشال ریڈیو، سوات.
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش
دا روژی لب پیلی دو سرسم پا کرما کی دا خوراکی شیانو بای لوڑی شویده. رسیمی و سیدون کی وای دا هر شی بای سو چند دا لوڑا شویده. سوداگرانو دا طولن مشران دا خوراکی توکو دا بای لوڑی دل منی وای دا کوئرنولس جهانی و با مخنی پا مخا زیادتر لاری ترلیوی نو بازارونو تا پا زند شیان رسی. دویمدار از وای پا روژه کی دا خورو تقاضا زیادت شی نوزکی بای هم لوڑیگی. چارواکی وای دا بای لوڑی دو مخنیوی لپاره اقدامات کردی. نور تفصیل د طارق اورغزی پر رپورٹ کی.
د کورمې اوسیدونکو وای د روژې میاشت په راتګ سره د خوراکي توکیو په نرخونو کې دومره اضافه شوه چې اخستلو ته ګران شوه. د پارچنا جمشید علی وای کلنه چې د روژې میاشت شروع شوه نو سره د مهمو خوراکي توکیو لکه سبزیانې، میوې، غوښې، غوړي او داسې نورې بای هم چت شوه.
لکه اکثر کوم د ډیمار خلک دي چې هغه ډیلی بیس باندې چې اډې نه وځي چې هغه 700 روپے کې مزدوري کوي نو هغوی ست سو باندې هغوی چې دی کور ته سبزی هم نه شي وړلی نو هغوی به مطلب چینی څنګه وړي نو غریب سړي وس نه بالکل بهر ده.
هم دا اوس د پاڑچینار په بازار کې د چینی 500 کیلو یو بوجه نخ تر 3000 او 800 روپو ته رسیدلې. په داسې حال کې چې یو ونې وړاندې قیمت یې 5500 روپې و. دغه شان 5 لیټر غوړي په 1300 روپې خرڅېدل خو د روژې مخې ته یې بایه نږدې 1500 ته خطلې. په همدغه توګه د هر شي په نرخ کې 300 روپو زیاتوالی راغلی. په پاڑچینار بازار کې د دکاندارانو اتحاد مشر حاجی رؤف حسین هم د خوراکي توکو د بای لوړېدل مني. خو وایي د کورونا وایرس مخنیوي په خاطر اکثره لارې بند وي نو یاد بازار ته خوراکي اجناس راوړل کم شوي او بل دا چې پروژه کې تقاضا ډېره شوې نو ځکه قیمتونه لوړ شوي.
ګوډي نرسي کوم باندې نه لګون ته کې ترانسپورټ باندې روان کې په باندې دي بر وخت ګوډي نرسيږي نو دی باندې نه لګ دا مشکلات دي او دا کې کاته سم مو روجا سره چې لګ غرني پیدا کیږي چې کوم ډیماند زیات ته او سپلای سره تر کام دي دی باندې نه لګ غرني ده سیبا.
بلخوا د انتظامی یوزای مشر یوسف هارون وای په ضلع کې دوه ارزن بایا بازارونه جوړ کړي چې بګي د خوراکي توکو نرخونه د عام بازار په نسبت کم مقرر شوي نو خلک کولای شي چې د روژې میاشت په دوران کې له هغو وړه غوړي چینی او داسې نور سوداګانې واخلي. چارواکي وایي د روژې په میاشت کې د ګرانې مخه نیستو لپاره هغلته کمیټیانې جوړې شوي چې هغوی هر ورځ دکاندارانو ته نوي نرخنامه ورکوي او بیا دا ممکن کوي چې څو خوراکي توکي له مقرر نرخه زیات خرڅ نه کړي. یوسف هارون دا هم وایي په بازارونو کې تر چاپور وروسته یو شمېر دکاندارانې نیولي او باندې جرمانې لګولي او زیاتوي که تر دې هر څوک بیا هم په ناجایزه منافع او ملاوټ کې ونیولی شو نو په جلونو کې دا اچولو فیصله کړې ده.
ایون زبر اتوان چې ما څلور 15 کسان فاین کړی دی، یو مې 10000 فاین کړی دی، بل مې 7000 فاین کړی دی. خو به هر حال چې تاسو ته پته ده چې خلک بیا هم د دې نه منی کېږي نه، نو اوس مونږ یو طریقه کار دغه کړی چې دې نه پس مونږ کوشش دی چې جیل ته دغه خلک کېږو.
په ملکي ګرانی ډېره زیاته ده خو د روژې پر اتګ سره د خوراکي او نورو ضروري سیزونو بای له نورو هم لوړې شوي چې ورسره د عام ولس ژوند سخت متاثره شوه. حکومت په صوبه کې د روژې پر مهال د ګرانۍ مخه نیستو لپاره تر اتیاو زیات بازارونه لګولي چې پکې عام ورځ خوراکي مواد په کم نرخ ترلاسه کولی شي. طارق اورغزی، مشال رادیو، پېښور.
د مشال رادیو د خالی ورځې 19 پروګرامونه
تورتمونه
په لسنیمو بجو،
سازونه زنجیرونه
په پاوکم یولسو بجو،
د کرخې په غاړه
په دولس نیمو بجو،
سندره جادوګری
په یوه نیمه بجا،
روغتیا او درملنه
په دوه نیمو بجو،
پام کوا
په درې نیمو بجو،
د مشال رادیوي مجله
په څلورو بجو،
سروي
په څلور نیمو بجو.
اوریدونکو د دې خبرونې رپورټونه هم دومره وو. د روژې ځانګړي لړۍ په موضوعاتو کې نن اوري چې پېشلمې ولې ناوخته کول ښه دي. همداراز په روژه کې د خوړو په اړه څه ډول احتیاط کول خوی. موضوع مفتی ذاکر الله ذاکر روخانه کړي.
بسم الله الرحمن الرحیم. دا چې د روژې مبارک میاش د الله عز وجل پلور باندې د صحیح رجوع کولو او د ګناهونو توبې کولو خ زمینه انسان ته مساعده کوي، د خیر او د جنت دروازې پکې خلاصي کی، د شر او د جهنم دروازې پکې تړل کیږي. نو په کار دا چې د زینو هغه کارون نه هم منګزان وساتو چې هغه زمونږ په ټولنه کې شته دی، خو هغه عادتونه ښه عادتونه او مثبت عادتونه نه دي. اول دا دی، بعضې خلک د ماخوستن ډوډۍ وخوري یا د تراو نه بعد راشي ډوډۍ وخوري او بیا پیشنامه نه کوي، نو دا خبره خ خبره نه ده. پیشنامه کول دا یو مبارک عمل دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي تسحروا فان فی السحور برکتا. پیشنامه کوي ځکه چې دا د برکت نه ډک عمل دی. دویمه خبره دا ده چې بعضې خلک چې پیشنامه کوي هم نو هغوی دو بجې پاڅېږي، یوه بجه پاڅېږي، یوه نیمه بجه پاڅېږي، ډوډۍ وخوري، چای وڅکي او د هغې نه بعد بې اوده شي. دام غلط خبره ده. ولې؟ ځکه اول خو یو کار مونږ کې دا دی چې ډوډۍ وخورو فوراً پسې شین چای څښو. دا د شین چای څښل فوراً دا هغه کوم فولادي طاقت چې په ډوډۍ کې دی هغه د منځه وړي. دا یو نقصان. دویم، بیا چې ورپسې وده شو په معدې باندې بوج راځي او د دغه بوج په وجه باندې د معدې تیزابیت او نور تکالیف پیدا کیږي. دا خبر هم صحیح نه ده. بل د خولې خوند همیشه خرابی. قانون داری چې یو سړی ډوډۍ وخوري باید یو څوک قدم والی او وګرځېږي. نو غوره خبره همدا ده چې یو سړی پیشنامه ناوخته وکړي په داسې انداز باندې چې کله د چایو ډوډۍ او د اوبو نه فارغ شي، 15 دقیقې بعد 10 دقیقې بعد مثلا اذان وشي او د امساک او د روژه نیولو ټایم شروع شي، دا د ټولو نه غوره ټایم دی. او یا که مثلا د هغې نه یو څو دقیقې مخکې یو څو رکعته تهجد منځو کې، ځکه د خوبه راپاڅېدلې دا یو ښه موقع ده چې انسان ته الله تعالی جل جلاله ورکوي. بله دا ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زما امت به په خیر باندې تر هغه وخته پورې چې دوی په روژه ماتي کې بیړه کوي او په بشنمی کې تاخیر کوي. نو تاخیر او وروستوالی د بشنمی چې د سحر اذان ته ورسی سړی او د هغې نه یو څو دقیقې مخکې انسان د خوراک سکاک نه فارغ شي، دا د برکت او د خیر نه ډک عمل دی او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سنت سره موافق دی.
دا مفتی ذاکر الله ذاکر صاحب چې اوریدونکو تاسو ته معلومات درکول چې پیشلمه ولې نا وخت کول خدي، همداراز دا معلومات هم درکول چې په روژه کې د خوړو پاړه څه ډول احتیاط کول خدي، کوم خوراکونه باید وشي کوم باید ونه شي، دا هم درته ویل چې د خوراک نه پس د روژه ماتي نه فوراً پس شنې چای څکل چې دي دا ښه نه. داسې خو مونږ وایو چې کاوه ښه وي او هاضمه راولي، خو د روژه ماتي نه پس وایي څو قدمه وهئ نو بیا که چای څکئ. نو اوریدونکو په تلو تلو کې یو وار بیا د خبرونو لنډیز د مجید بابر نه.
پاکستان کې هغه ټولنیزې پاڼې چې نن د یولسم نه تر 3 بجو بندې کړل شوې وې هغه بیا پرانستل شوې. د پاکستان د بیلابیلو برخو نه د مشال ریډیو خبریالان وایي چې د 3 بجو نه پس په مرحله واره توګه باندې بندې ټولې ټولنیزې پاڼې لکه ټویټر، فیسبوک، واټس اپ، انسټاګرام او ټیلیګرام فعال شوې. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په وفاقي کابینه کې بدلون کړی. د نوي بدلون له مخه د خزانه وزارت شوکت ترین، د اطلاعات وزارت فواد چودري، د توانای وزارت حماد اظهر، د صنعت او پیداوار وزارت خسرو بختیار، د ساینس او ټکنالوژي وزارت شبلی فراز او د اقتصادي معاملات وزارت عمر ایوب ته ورکړل شوی. د پاکستان حکومت د ترهګرۍ مخنیوي له قانون سره سم پر مذهبي ډلې تحریک لبیک پاکستان بندیز لګولی دی. د کورونو چارو وزیر شیخ رشید پرون مازیګر په اسلام آباد کې خبري غونډې ته وویل حکومت د مذاکراتو په ذریعه د ډلې له مشرانو سره د مسلو حل کولو کوشش وکړو خو نتیجې ونه وتې. په شمالي وزیرستان کې د تختول شوو کسانو کورنۍ له حکومت غوښتي چې د هغوی د خوشي کولو هڅې وکړي. د فرورۍ په 1 وسلوالو له شوې څخه 6 کسان وتختول چې په هغوی کې 3 د یوې کورنۍ غړي ول. ملګری ملتونه وایي چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته به په افغانستان کې خپل ماموریت ته دوام ورکړي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفان دوجارک پرون د اپریل 15 په نیویارک کې په یوې خبري غونډه کې په دې اړه وویل موږ به د وضعیت څېړنې ته دوام ورکړو خو په افغانستان کې به زموږ کار دوام وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ویلی افغان ولس ګوندی هیوادونه او طالبان له افغانستان د امریکایي سرتیرو تر وتلو وروسته د کورنۍ جګړې پیلې دوته لیوالتیا نه لري. نوموړی پرون په ناڅاپي سفر کابل ته ورغی او افغان چارواکو سره تر لیدو وروسته وویل چې د سفر پر مهال له هر چا د سولې د قوي هیلو څرګندونه اوریدلې. ایراني چارواکي وایي چې تر 80% پورې د خالص یورانیمو غني کول یې پیل کړی.
مجید بابر چې تاسو ته د نن ورځې وروستي مهم خبر نه وړاندې کول، له همدې سره دا خبرې ګړې او د نن لپاره د مشال نه ساته خبرونه پای ته رسیږي. نجیب امیر ته د خبر نوې، مجید بابر ته تخنیکی همکار نادرې ته، د مشال ټول ټیم ته اجازه ورکړي. که په همدې سپو پات شوې د وایس اف امریکا ډیوه خبرونه به وره خمه خامو لري. نخدای پامان.